ستړي مشي دا مشال ریډیو ده د 12 بجو په دې خبري غړی کې زما مجید بابر د خبرونو د ویان منور شاه او ټکنیکی ملګری اکرام مسکینیار نه کې هلي او سلامونه ومني. د پاکستان د اپوزیشن ګوندونو 13 ورځ غونډه وشوه. د غونډې نه پس اعلامیه جاری شوې ده. اعلامیه کې ویل کیږي چې په ټاکنو کې دې لاس وهنه بند کړل شي. د دې ترڅنګ په دغه هیواد کې د صحیح او رښتونی جمهوریت خبره کیږي. دا د دې خبرونې د سر موضوع ده. د هر سمخ کې خبرونه د مرور شانه.
د خبرونو سرټ کې د پاکستان وفاقي حکومت وايي اپوزیشن د احتجاج حق لري خو دایي نو قانون خلاف ورزي ته نه پرې خودل کیږي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړي استازي د جګړې زیاتوالي په اړه خفګان سرګند کړی دی او له سبا څخه د ملګرو ملتونو کلیزه عمومي غونډه شروع کیږي. د خبرونو تفصیل. د پاکستان د اطلاعات او نشریات وفاقي وزیر شبلی فراز وای پرم نه احتجاج د اپوزیشن ګوندونو حق ته خود قانون واین خلاف ورزي به نس غمل کیږي. نن خبر کړل شوې د پاکستان سرکاري ریډیو د خبر تر مخه نوموړي بیګاش پال یو شخصي ټلویزیون سره په خبرو کې وویل چې اپوزیشن ګوندونه د لانګ مارچ کولو همت نه لري. نوموړي په اپوزیشن مشرانو تور لګولې چې په لویې پیمانه در مالی درغلې کړې او اوس د احتساب نه ځانونه بچ کول غواړي. دا په داسې حال کې ده چې اپوزیشن ګوندونه د پیپلز پارټي په قربتو پرون په اسلام آباد کې یو غند ګوندی ځا غونډه وکړه. په کې یې د وزیر اعظم عمران خان د فوري استعفا او شفافو انتخاباتو غوښتنه وکړه. اپوزیشن ګوندونه د حکومت نسکورولو لپاره په یو غاډه ستراتیژي هم سلا شوې چې تر مخه به راتلونکي اکتوبر کې په سلورو واړو صوبو کې د احتجاجونو لړۍ پیلوي او د راتلونکي کال په جنوري کې به اسلام آباد ته ګډ مارچ کوي. لنن څخه په خبر پښتونخوا کې د ګوزان یا پولیو پر ضد 15 ورځنی کمپاین پیلېږي. د پولیو د مخنیوي صوبایي پروګرام بیان امل خان پرون مشالې ویل د سپتمبر له 20 تر 25 دا کمپاین به د قبایلي ضلعو په شمول د صوبې په ټولو 22 ضلعو کې ترسره کیږي چې پکې به د 15 کلونو نه کم عمره له 15 لکو څخه زیات ماشومانو ته د پولیو د مخنیوي ساسکي ورکول کیږي. نوموړي همدار ازویل په دې کمپاین کې د پاسه 28000 ټیمونه برخه اخلي چې له 22000 زیات پولیسو نبایه د امنیت چارې تر سره کوي. امل خان زیاته کړې چې د پوریو د مخنیوي لپاره دغه کمپاین د پاکستان په نورو برخو کې هم کیږي. د حکومتي شمیرو تر مخه سا کال په ټول هیواد کې 3 اویا ماشومان په پولیو ناروغي اخته شوي چې 2 په خیبر پښتونخوا، 6 په بلوچستان، 9 په سند او 2 په پنجاب صوبه کې دي. تاسو د مشال لري خبرونه اورئ. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړي استازي د جګړې زیاتواله د خپګان وړ بللې. زلمی خلیل زاد نن په خپل ټوئیټر باندې لیکلي لته 13 ورځو راځي افغانستان کې تاوتریخوالي کې په سرګند ډول زیاتواله راغله چې د خپګان وړ خبره ده، ځکه چې په دې کې د ګنشمیر ملکیانو په ګډون افغانان په وجل کیږي. نو موړي وړاندې لیکلي د ته په پام سره چې په ورستیو کې د سولې خبرې پیل شوې، اړینه ده چې ټول اړخونه تاوتریخوالي کې د پام وړ کیمرا ولي. په 13 ورځو کې د افغانستان له بیلابیل ولایتونو د ملکیانو حکومتي سرتیرو د مرګ ژوبلې ریپورتونه خپاره شول. نن یعنی د سپتمبر 28 د سولې نړیواله ورځ نمانځل کیږي. د دې ورځې په مناسبت د ملګرو ملتونو عمومي مشر انټونیو ګوتریش په نړیوال اوربند ټینګار کړی او له ټولو یو غوښتي چې د جګړو د ودرولو لپاره د سولې او سفارتي لارې چارې غوره کړي. سکهال دا ورځ په داسې وخت نمانځل کیږي چې د افغان حکومت او طالبانو پلاوی د قطر په سرخار دوحه کې د افغانستان د سولې په اړه خبرې کوي. ملګرو ملتونو په 1971 کال کې د سولې نړیواله ورځ ونو مولا چې مقصد یې په نړۍ کې د جګړو پای ته رسول او سولیز ژوند ته د خلکو هڅول یاد شوی. له سبا څخه د ملګرو ملتونو کلیزه عمومي غونډه پیلېږي. سکهال د کورونا او بالا وجه د دې تنظیم په تاریخ کې په اول وار نړیوال مشران د اعلی پای د دستوري لپاره په نیویارک کې نه راغونډيږي، بلکې لوړاندې ریکارډ شوې د نړیوالو مشرانو ویناوي او د دې غونډې متعلق نورې دستوري به د ملګرو ملتونو په ټلویزیون نشریږي. د ملګرو ملتونو د 193 غړو هیوادونو څخه به یو سفارتکار ته اجازه وي چې د عمومي غونډې حال ته ورشي، خو یو له بل سره فاصله به ساتي او ماسکونه به اچوي. په دې غونډه کې نړیوالو مشرانو د ویناو لړۍ د سپتمبر تر 28 جاري وي. بیا به 2 ورځې وقفه کیږي او د سپتمبر په 29 بعد غونډې رسمي اختتام کیږي. او بل خبر دا چې پرون په بیلاروس کې د ټول ملک په کچه تر سره شو پراخ مظاهرو کې پولیس په سلګون مظاهرین نیولې دي. دغه هیواد د ټولواک الکساندر لوکاشنکا د واکمنۍ پر ضد دا مظاهرې له شپږو اونیو راهیسې دوام لري. په مینسک کې مظاهرینو د اپوزیشن سره تړاو لرونکي سور او سپین بیرغ هم راوړی وو. له لوکاشنکا یې د واک پرېښودلو غوښتنه کوله. نوموړی له 1994 کال راهیسې په بیلاروس کې واکمني کوي. د خبرونو پای
روزنګ تاسو مشال ریډیو ته وګي. خبرونه درته زموږ همکار منور شاه وړاندې کول. د دې رواني خبرونې ځینې مهم موضوعات دادي. تیر ورځ د اپوزیشن په غونډه کې د حکومت پر ضد خبرې وشوې او د حکومت نه د مستعفی کېدو غوښتنه وشوه. خو یو سیرونکی حسن خان وایي
کوشش کوي چې حکومت باندې دباو واچي، خو دا دباو چولو لپاره چې کوم ضروري سیزونه دي هغه د دوی سپورې کم نه راغی استعمال کړی دي او نه د هغې د استعمال طرف ته چې کوم دي دوی سپورې سره اشاره کړی.
تیر ورځ د جنوبي وزیرستان په واڼه کې د پښتون ژغورنې غورځنګ یو غونډه وشوه. د غونډې غوښتنه سوه
راته اتموشان جلسا وشوا دے امن په باره کې چې د پښتون تاسو مومنت ټیم لیډر مصر دای منظور پښتون لو غلای و
د نننه په ټوله خیبر پښتونخوا پاکستان کې د ګوزن پر ضد د ساسکو ورکولو کمپاین پیلېږي. د دغې ادارې یو چارواکی وایي
څنګه مهم شروع کیږي انتظار دی پولیو مهم کې سپتمبر نه 25 سپتمبر پورې پورا پاکستان کې دی. دته ان آی ڈی ویلی شي نېشنل امنایزیشن ڈے
قبایلی سیمې افغانستان او نړۍ مهم په پام کې ده. د مشال تر څنګ اوسه مشال ریډیو ته وګورئ. زموږ د خبرونه هر ورځ د سهار د 9 نه تر مازیګر تر شپږو بجو پورې نه خپنې غواړي. او که تاسو غواړئ چې د سیمې او نړۍ د حالاتو لمحه په لمحه غړی په غړی خبر شي، د مشال ریډیو سمارټ اپ ډاونلوډ کړئ. ورزو د دې خبرونه پیل کوو د سر راپورټ ورزو. پرون په اسلام آباد کې د حکومت ضد شوی غنګوندی د غونډه کې غوښتنه شوې چې وزیر اعظم عمران خان د خپل چوکۍ استعفا ورکړي، خپلواک او شفاف انتخابات دی وکړل شي او د دې هیواد اسټابلیشمنت دی په انتخاباتو کې مداخلت بند کړي. بلخوا د سیاسي چارو لپاره د وزیر اعظم عمران خان سلاکار شهباز ګل په خبری کانفرنس کې ویلي چې اپوزیشن ګوندونه له حکومته د جوړجاړۍ لوزنامه یا الارو پترس کې ځانونه له احتساب بچ کول غواړي، دکه چې دوی د خپلو حکومتونو پر مهال درغلې کړي دي. نور تفصیل سراج احمد ناورو.
د ستمبر په شلمه په اسلام آباد کې د پاکستان پیپلس پارټي په مشرۍ د حکومت ضد غنډکوندي غونډه وشوه. د غونډې په پای کې اعلامیه خپره شوه چې پکې غوښتنه وشوه د پاکستان په سیاست کې د اسټابلیشمنت لاسوهنه بند کړي او په ملک کې د آزاد او بې پرې انتخابات وکړي شي او داسې اصلاحات دی راوړي شي چې په انتخاباتو کې د پوز او استخباراتي ادارو هیڅ مداخلت نه وي. اعلامیه کې ویل شو چې د سی پیک لپاره د وزیر اعظم عمران خان سلاکار اسیم باجوا باندې د لګیدلې تورونو دی پلټنې وکړې شي. اعلامیه کې دا هم ویلې شو چې د اکتوبر په میاشت کې به په سلوروانو صوبو کې په ګډه جلسې او په دسمبر کې به احتجاجونه او مظاهرې پیل وي او راتلونکي کال په جنوري کې به لانګ مارچ شروع کوي. اعلامیه کې موجوده حکومت د کشمیر د مسلې ذمہوار وګرځولې شو او د افغانستان لپاره په پالیسۍ باندې اندېښنې څرګندې کړې. اعلامیه کې راغلي چې د موجوده حکومت ضد به اپوزیشن ګوندونه د پارلیمان دننه او بهر آئینی سیاسي او جمهوریت ګامونه پورته کوي چې د عدم اعتماد تحریک او په مناسب وخت د اسمبلیو نه په شریکه استفاګانې ورکړي. د اعلامیې تر مخه وزیر اعظم عمران خان دې په فوري توګه د خپلې چوکۍ نه استعفا ورکړي. غونډې ته د پاکستان پیپلس پارټي شریک چیرمین آصف علي زرداری خپل وینا کې په حکومت نیوکه وکړي او وی په میډیا بندیزونه لګول ناسمه خبره ده. کله نه چې موږ په سیاست کې یو نو چرته مو داسې حالات نه دي لیدلي چې په ټی وی چینلونو بندیزونه وي او د یو ټی وی چینل مشر جیل ته اچولې شوی، یو ټی وی چینل سلیریشت بند کړی شوی. نو دا ټولې د دوی کمزوري دي. د پاکستان مسلم لیگ نون مشر او پخوانی وزیر اعظم نواز شریف هم د ویډیو لینک په ذریعه وینا وکړه او وی
آپ سب جانتے ہیں
دی وی تاسو ته معلومه ده چې د درې او یا کالونه پاکستان د کوم مشکلاتو سره مخ دی. د دې مسلو بنیادی وجه صرف او صرف یو ده، او هغه دا چې پاکستان د جمهوریت نظام نه مسلسل محرومه ساتل شوی. د جمهوریت روح د ولس رای وی، یعنی د ملک نظام دی هغه خلک وچلوي چاته چې ولس د خپل اوټونو په اکثریت دا حق ورکړي. د غونډې په موقع د جمعیت العلماء اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمان په لنډ وخت کې په کوټلي ګامونو پورته کولو ټینګار وکړو، او وی کا پوزیشن ګوندونو په فیصلو کې د ځنډ نه کار واغست نو د دې به ډیر نقصان وی. مقصد لپارا چې د پاکو ټول ټاکنو مقصد دی داغه لپاره څه کردار بل پلو د سیاسي چارو لپاره د وزیر اعظم عمران خان سلاحکار شاباز ګل په پریس کانفرنس کې ویلي چې د دې مقصد د حکومت نه نارو اغستل دي، ځکه چې دغه ګوندونو په خپل حکومتونو کې ډېر درغلي کړي. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
هم په دې موضوع کې پاتې کیږو، او دا چې د پاکستان څېړونکو د اپوزیشن د دې غونډې په اړه سوای منور شاه د سو څېړونکو سره خبرې کړي او دا راپور برابر کړي.
پرون په اسلام آباد کې د پاکستان پیپلز ګوند په قربتوب د اپوزیشن ګوندونو ګڼګوندی ځغونډه وشوه چې پکې مسلم لیگ نواز ګوند، پښتونخوا ملی عوامي پارټي، عوامي نېشنل ګوند، جمعیت علما اسلام، فضل الرحمان ډلې، قومي وطن پارټي او یو شمېر نورو ګوندونو برخه واخیسته. د دې یوې ورځنۍ غونډې په دوه نکاتي اجنډا کې د حکومتي کارکردګۍ جاج اخیستل او په راتلونکو ورځو کې د حکومت ضد ګډه تګلاره جوړول شامل وو. خبریال او سیلونکو حسن خان وای اپوزیشن ګوندونو له دې وړاندې هم د تحریک انصاف واکمن حکومت خلاف سو واره ګڼګوندیزه غونډې کړي، خو تر اوسه یې موثره کردار نه دی لوبولی.
د بیانونو نه که مونږ اندازه ولګو نو ښکاري داسې چې دوی حکومت ته یو مضبوط اپوزیشن نه شي ورکولی. چېره حکومت دینې یا لر کې بره چېره مونږ به سټریټ اګیټیشن ته ځو، یعنی مونږ به جلسې جلوسونه، دا به دونه افیکټ ومي او نه جلسو جلوسونو سره چې کوم دی حکومت غورځېږي یا حکومت لرې کېږي. نو ما ته خو دا یو روټین والا د دې غونډه ښکاري او کوشش کوي چې حکومت باندې دباو واچي، خو دا هغه دباو واچولو دپاره چې کوم ضروري سیزونه دي هغه د دوی اوسه پورې چې کوم دی نه د هغې استعمال کړی دی او نه د هغې د استعمال طرف ته چې کوم دي دوی اوسه پورې سه اشاره کړی.
داراز د سیاسي چارو سیډونکو قریش خټک وای اپوزیشن ګوندونه د تحریک انصاف حکومت ختمولو توان نه لري، خو د دې ډول غونډو په کولو په حکومت فشار زیاتول غواړي.
په تیر کوم د دوړو د سېنات او قومي اسمبلی اجلاس او په کوم طریقې سره حکومت چې دا قوانین پاس کړ، د دې نه پاس چې دا اسمبلی نه او د پارلمان نه بهر چې کوم سیاست په باره کې به تیزی راځي او دا غي تیزی چې دا د مخالې د آل پارټیز کانفرنس چې دا په کډه اهم رول لوبوي او حکومت د غورځېدو سره چانس ډېر نشته لري چې حکومت په پاکستان کې کوم مستقل اسټبلیشمنټ دی، هغه د هغوی شاته ولاړ دی او تر کومه هغوی ولاړ دی حکومت کوي.
قریش خټک زیاتوی چې د حکومت خلاف په تیر وخت کې د مولانا فضل الرحمان احتجاجي درنه او د بلاول بوټو ټرین مارچ هم په دې وجه ناکام شول چې د وزیر اعظم عمران خان حکومت ته د پوز ملاتړ ترلاسه دی. بلخوا د پیښور پوهنتون د سیاسياتو د څانګې استاد ډاکټر زاهد انور وای په جمهوریت نظام کې د حکومتي کارکردګۍ د سار لپاره د اپوزیشن غونډې مهمې وي.
د دې کانفرنس کومګه دا مثبت انداز کې والو نو د دې بعد حکومت به په دې باندې چې هغه به احتیاط کیا بګوري چې اپوزیشن تر غونډې کې یو کوشش کوي، نو حکومت به احتیاط تر به پالیسي جوړي چې چاته پالیسي جوړ نه کی چې د عوام رائے د هغه خلاف شي. نو د دې پارټۍ د دې پر غونډې دلو مثبت او مثبت هغه داري چې حکومت به نور احتیاط تر خپل فیصلې کوي، پالیسي جوړي، دا باقی چې کم ټنه وره دي دا باقی ټیم چې کم دی دا به احتیاط سره پاس کی چې چته داتي پالیسی جوړونه کی په فیصلو نه کی چې عوامي رائے چې کم دا چې هغه دې خلاف شي.
د اطلاعات وفاقي وزیر شبلی فراز له دې ټولګوندیزې غونډې و ورځ مخکې یعنی د ستمبر په 19 په اسلام آباد کې وی خبری غونډې ته وویل چې اپوزیشن ګوندونه په هیواد کې ګډوډي رامنځته کول او خپل مشران له احتسابه بچ کول غواړي.
اوس ورته جنوبی وزیرستان ته د جنوبی وزیرستان په وانه کې تیر ورځ د پښتون ژغورنې غورځنګ یو جلسه شوې ده او په دغه جلسه کې د امن غوښتنه شوې ده. اشتیاق مسیدی تفصیل راکړي.
د پښتون غورزنګ د احتجاجي جلسه په سولي وزیرستان وانک شه ولیرا بلل یو د پښتون غورزنګ یو غړی جمال مالیار نه وار وای
غاټه اتموسان جلسه وشو د امن په باریک شه د پښتون تاسو مومنت ټیم لیډر مصر بای منظور پښتون رو غلای و علي وزیر رو غلای و د سواتا د سوابه د شمالي وزیرستان د حلقہ محسود او د جنوبی پښتون پارٹی کی ټیم مسرون رو غلی وی بحالی دو دادے حکومت ریاست ذمہ وری دو نور پا وزیرستان سے دہشت گردی داغا حمیز نہ ہوڑی او چې ټیم په ګټینا باندې څنګه ول دي دا غاه نه غوړي او چې ټیم د تورې شیشه ولا گاډي ګرځي باټي و خلی او خاص کارګز کوي دا غاه میستا مزید منظر نه دي.
د سولي وزیرستان پولیسو مشر شوکت علي د پښتون ژغورنې غورزنګ مشرانو خبره جواب مشال ریډیو سره په دار رنگ وک
بالکل موږ باقاعده سکیورټي پلان دی کې جوړ کړو تقریبا 65 کسان په ډیوټي او سکیورټي اغه نه اندو جلسه خیریت سره ختمه شو تر چې امن او امان خبره ده بالکل د دې موږ د مواري واکو موږ ان شاء الله چې کو لګیایو چې پوسټو مې تھوره پوره فورسز دي دا غي دا کوشش دي زر در دم کیپاسټي بلډینګ وشینو دا ټول موږ ته پاوه لګي باقی پاتې ټوري شو کہ پورا وزیرستان کی کمپین شروع دے اس 144 نافذ دا اور روزانہ بنیادوں میں نمون دائی خلاف پرچیم ورکو تاس دا دوام جی دا کم خلق نن جلسے تر اغلی و چا 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 تقریر کو دائی گاڑی جی تاس چک کئی دائی دا گاڑی شین توری دا دلتے او کل چر ڈی والا پشے دکا چے ٹارگیٹنگ دا پارا توری شی ضروری نی پا پشاور کے جی کی گنو اغیبان اپا موسیکل کی گی زیاد ٹارگیٹ کے لنگ نو بارال دا دائی او خبر دا نمون پی لگی آئی ہو دا انشاءاللہ چے روزانہ بنیادوں میں دا دے خلاف ایف آئی آر کی گی خود سورا پور ایکسٹارشن خبر دا سی ٹی ڈی ڈومین نازی دا ڈسٹرکٹ پولیس نے نازی بیا خود ساؤتھ نہ لاتر تو پوری سی ٹی ڈی نما تپوس کھڑے یو کس نے ذرا اگلے چی اگر پوٹو کی جمعنا سوک بتا ہواڑی دا بعض خبریں خواہی پکار چی یو کس خوراشی کنے چی اگر مانا باتا ہو تشوی نمونگا فیار کنو انا پکار کی گی جی سوک رپورٹ نہ کہیں آخو منگتا پتہ نہ لگی کہنا داسے رپورٹ کی گی نا دہشت گردی خود خدا خدا خبر ہے نہ منی منگ نہ منو دہشت گردی خود بین الاقوامی مسئلہ تھا من سبا پر نو کوشش کرو انشاءاللہ جی داشے سور زیاد زر ختم ہونے شو کم نہ کم کولے شو دہ خلاف خود ٹول فورسز پہ یو پیج دی لگیا دی کار کئی اور جسنگ دہی نہ منی داسے منگ ہم نہ منو خوش بلکہ صرف نہ منو لو ختمی گی نہ دے بندے میں کار کول گواڑی اور کار بال کی گی جی اگے کی منہ سر لوکل خلق لگے امدادو کی انشاءاللہ چی امید درا بدے جسنگ سواہ
پښتون ژغورنې غورځنګ مشرانو وانه جلساک شه دا هم وویل چې که حکومت د دوی غوښتنې و نه منلې بیا به دوی خپل احتجاجي جلسو ته نور هم دوام ورکړي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
اوریدونکو په بلوچستان او قبایلي ضلعو کې د نامنې خبره کیږي د سپتمبر 28 په نړۍ کې د سولې ورځ لمانځل کیږي. ملګري ملتونو د دې ورځې مقصد په اړه ویلي چې غواړي په جنگ کې پر خپلو غاړو غږ وکړي چې خپلې غوښتنې د ټوپک په زور نه بلکې د خبرو له لارې حل کړي. تفصیل د بشیر کو اخنور.
د سولې لپاره د نوبل جایزې ګټونکي ملالې یوسفزۍ د افغانستان د جنگ پر خپلو غاړو غږ کړي چې د ښځو حقونه دي په نظر کې ونیسي. هغه د سپتمبر په 28 د سولې د نړیوال ورځې په مناسبت مشال ریډیو سره په ځانګړو خبرو کې ویل چې د طالبانو سره په مذاکراتو کې د ښځو غږ واورېدل شي.
زمونږ د پښتنو د نړۍ لپاره امن ډیر قیمتي دی. مونږه تر هغه غری لیدلې ده، جنگونه لیدلې دي، زمونږ خلک د جنگونو لاسه بے کوره شوی دی، آی ډی پی شوی دی، ریفیوجیز شوی دی، خپل خپلوان یې بیللې دي. نو امن زمونږ لپاره ډیر زیات قیمتي دی او وس خاص طور پر په افغانستان کې چې د امن خبرې روانې دي نو مونږ ټول دا امید لرو چې امن به دي نړۍ کې راشي او زمونږ کم عام نارمل انساني ژوند چې دغه خلکو ته ملاو شي. خو په دې کې دا ډیره ضروری ده چې دوی سیول سوسایټي خیټي او د خزو اوازونه خامخا واوري او په جنکو په تعلیم باندې او د انساني حقوقو باندې چرته هم کمپرمایز نشي، ځکه د هیومن رائټس او د انساني حقوقو نه بغیر امن نشي راتلی. او زه غواړم چې پښتانه دي د امن لپاره هر ټیم یو ځای ولاړی او خاص طور پر د جنکو په تعلیم باندې فوکس کړي، ځکه د جنکو تعلیم او د خزو حقوقونه د پښتنو د ننګ او ناز حصہ ده. او زه امید لرم چې مونږ ټول خلک دی امن وویني د روانو سونو او زرګونو کالو د پاره ان شاء الله.
ملالی یوسفزئی دا خبرې په داسې مهال کړي چې افغان حکومت د طالبان سره لیبی اونې راهیسی د سولې مذاکرات پیل کړي. بلخوا د ملګرو ملتونو مشر انټونیو ګوتیرش ویلي چې نور کلبای د امن د نړیوالې ورځې لمانځلو په وخت د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې په جنگونو کې پر خېلو غاړو د چلی ریش ساتونو اوربند غکاو، خو د خپور شوی کورونا وایرس لامل دا ځل تر دې ډیر کارته اړتیا ده.
له وبا سره د مبارزې پر مهال سلر ساته اوربند ډیر کم دی. له همدې کبله ما د مارچ په میاشت کې په نړیواله کچه د جنگ بدلې غږ کړی و، ځکه چې اوس تر ټولو لوی دښمن د کورونا وایرس دی. دا وبا د سولې او امنیت لپاره تر ټولو لوی ګواښ دی. حکومتونو، مدني ټولنو او ځینو وسلوالو ډلو زما غوښتنه بدرګه کړې وه، خو د ښکېلو غاړو ترمنځ بې باوري د اوربند عملي کولو ته لوی خنډ جوړوي. اوس بیا پر سولې او جنگ بندۍ ټینګار ته ضرورت. زه غواړم چې نړیواله ټولنه یې د دې کال تر پایه پورې عملی کړي.
د سویډن اپسالا پوهنتون د سولې او شخړې د څېړنې څانګې د شمیرو تر مخه تر 2019 کال پورې په بیلابیلو هیوادونو کې 55 وسلوالې شخړې روانې وي. د دې جګړو له وجې د وژل شو شمیر په لکونو او د بې کوره شو شمیر په میلیونونو کې ښودل شوی دی. د وسلوالو نښتو سره مخ هیوادونو کې پاکستان هم شامل دی. د جنوبي ایشیا د ترګرې شمیرې ساتونکي پورټل لیکلي چې له 2002 کال څخه تر 2019 کال پورې په پاکستان کې شو حملو خواوشا 6000 ولسی وګړي او امنیتي سرتیري وژلي دي. که څه هم د پاکستان پوځ دریز لري چې د راه نجات، ضرب عذب او رد الفساد د عملیاتو په کولو سره 90% قبایلي سیمې له وسلوالو پاکې کړې دي، خو په تیرو دوو کلونو کې بریدونه یو ځل بیا زیات شوي دي. د مشال ریډیو د شمیرو تر مخه یوازې په شمالي وزیرستان کې په 2019 کال کې 55 او په روان 2020 کال کې تر دې دمه 28 هدفي وژنې او د سړک غاړې چاودنې شوي دي. له همدې عمله د بشري حقونو لپاره کار کوونکي پښتون ژغورنې غورزنګ اندېښمن دی. د غورزنګ یو مشر عبدالله ننګیال د سپتمبر په 6 مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل که حالات همداسې وو نو خلک به یو ځل بیا کړه کولو ته مجبور شي.
ټول فاټ شي یو ځل بیا تر هغه ته ډېر زیات وده ورکول کېږي او په قسمه قسم طریقو سره خلق ډارولې سی او خلق بیا کډوالې ژوند ته مجبور دي. په لدیش هم، په سپل کې هم، په نارت وزیرستان هم، او ور سره د چکم په کور مې شه د مسلکی فسادات یا په باجوړ شه چکم حالات جوړ شوی دي. نو دا ټول داسې دي چې تاسو په نوم امن دا او داسې امن خو قبرستان شه مې سړی قبر شریر په آرام باندې پروت دی، خو چې ژوند د ضرورت ژوند غني په یو ځای شه پسکون نه خوب د پارام نه نو هغه جای ته امن نه سی ویلې.
حکومت او پوز په بیا ویلي چې د پریکند عملیاتو په برکت په قبایلی سیمو کې تر ټولو لوی فعال وسلواله ډلې تحریک طالبان پاکستان په شمول د ترهګرو ملا ماته شوې ده. خو دې تحریک د اگست په میاشت کې یو ځل بیا د بیلو شو وسلوالو د رایوځای کولو او د پاشل شو ډلو د اتحاد اعلانولو ترڅنګ د لوی بریدونو کولو ګواښ کړی دی. چارواکو ته دا د اندېښنې وړ نه ښکاري. د مذهبي چارو وفاقي وزیر پیر نورالحق قادری د سپتمبر په 6 په اسلام آباد کې وی غونډې ته ویل ترهګري او فرقیزی شخړې به بیا وده کولو ته پرې نږدي.
یہ ملک قربانیوں کی وجہ سے قائم ہوا ہے.
دیوئی دا ملک دا قربانی قائم دے پتی رو لسو سکولنی کی چزمگ امنی تیز وکنو چمرا قربانی ورکڑی دا آغا با نزائے کی دا سی اناسیرو تا منگ اجازت نورکو.
اس طرح کی اناسیر کو ہم اجازت نہیں دیں گے. پر قبایلی سیمو سربیره په پاکستان کې بلوچستان بل هغه سیمه ده چې وخت په وخت پکې وسلوالو بریدونه کړی دي. په دې صوبه کې لشکری جنگوي او داعش وسلوالو ډلو پر شیعه هزارو د شو ځینو خونړیو حملو ذمواري اخیستي او له پاکستانه ازادي غوښتونکي بلوڅ وسلوال ډلې پر پوځ بریدونه کوي. د غیب کړل شوو بلوڅانو لپاره غږ پورته کوونکی تنظیم وایس فار مسنګ بلوچ پرسنز مشر ماما قدیر بلوچ د سپتمبر په شلمه مشال ریډیو ته وویل چې د امنیتي ځواکونو په لاس یې 450,000 کسان غیب کړل شوي او د 18,000 خراب شوي مړي موندل شوي دي. د هغه په وینا له دې کبله د سپتمبر په 1 د سولې په نړیواله ورځ هم په ماتم کې دي. په مسلسل ماتم کوونکو کې حسیبه قمبرانی هم دا چې د یوه ورور او یوه تره زوی مړی یې موندلی او په دوو نورو پسې ګرځي. هغې د سپتمبر په 16 مشال ریډیو ته وویل
سلمان قمبرانی زموږ له کوره بیولي وو. موږ ته یې وویل چې 2 ساعته بعد به یې تر تحقیقاتو وروسته خوشې کړي، خو 1.5 کال بعد یې راته د هغوی خراب کړل شوي مړي وغورځول. بیا یې دا کال زما یو بل ورور حسن قمبرانی او زما د تره زوی حزب الله بوتلل او لادرکه یې کړل. نه پوهېږو څه وکړو، که آواز پورته کوو هم مړي راته راکول کېږي او که خاموشه پاتې کېږو هم زموږ خلک ژوند ته نه پرېښودل کېږي.
قمبرانی وایي که د کورنیو پر غړو یې تور وي باید عدالت ته وړاندې شي. مشال ریډیو د بلوچستان حکومت ویان لیاقت شاهوانی سره په دې اړه خبرې وکړې، خو هغه تر پوښتنې اورېدو وروسته خپل ټلیفون بند کړ. د پاکستان پوځ پر انفرادي کیسونو څه نه وایي، خو د امنیتي ځواکونو د دریز روښانه کولو لپاره د 2019 کال په اپریل میاشت کې هغه مهال د پوځ ویان جنرال اسیم باجوا پر یوه خبري غونډه کې ویلي وو چې په جنگ کې خواږه نه ویشل کیږي، خو زیاته کړې وه چې د دې مسلې د حل لپاره یو حکومتي کمیشن کار کوي. مشال ریډیو سره د دغه کمیشن لخوا شریکو شوو شمیرو تر مخه د روان کال د جولای تر میاشتې پورې ورسره د 6,600 غیب کړل شوو کسانو کیسونه ثبت شوي دي. د دوی په وینا په دغو کې د 4,530 کسانو مقدمې حل شوي او د پاتو د حل کوشش کوي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یو. اوس خیبر پختونخوا پاکستان کې د پولیو پر ضد کمپاین نن سهار نه شروع شوی دی، په دې اړه تفصیل په دې راپور کې. د خیبر پختونخوا د ګوزانی یا پولیو پر ضد د کمپاین چارواکي وایي چې لننه په ټوله صوبه کې 15 ورځنی کمپاین پیلېږي. دا په داسې حال کې ده چې په خیبر پختونخوا کې 22 ماشومان په ګوزن ناروغۍ اخته شوي دي. د سپتمبر په 16 له مشال ریډیو سره په خبرو کې د صوبایي پولیو پروګرام ویاند امل خان د دې کمپاین په اړه وویل
مهم شروع کېږي. د پولیو مهم کې سپتمبر نه 25 سپتمبر پورې پورا پاکستان کې تمام اضلاع کے لیے بشمول قبائلی ضلع قبائلی ضلع چکم زم شیو جی آگے کے ہوں گے ٹوٹل 32 اضلاع دی تھی جو کہ زموں گا 65,40,000 مشمول ویکسینیٹ کو دا زمین ٹارگیٹ تھی جی 28,527 ٹیموں نے دی ٹوٹل دی کہ چکم دی دی موسٹ پر نگرانے دا پارا بیا زموں گا شپک ذرا سدا پاس شپک ذرا ایریا انچارج دی چې هغه به د دې ټیمونو دغه کوي نگرانی کوي. 25,000 موبایل ټیم د دې نه علاوه 1800 چې کوم دی نو فکس ټیم دی 1900 ترانزیت دی او 162 چې کوم دی هغه هم روامینګ ټیمونه دي. نو دې کې دواړه زنانه او نارینه شامل
دي. د ایمل خان په خبره د دې ټیمونو د امنیت ساتلو ذمہواری 22,000 نه زیاتو پولیسو سرتیرو ته سپارل شوې ده. خو بل خو د صوبایي پولیو کمپاین مشر عبدالباسط د سپتمبر په 16 له مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې دا مهال په صوبه کې د پولیو کمپاین پر مخ تر ټولو لوی ستونزه انکاري والدین دي چې له وجې د ساسکو ورکولو هدف نه پوره کیږي. او زیاتوی
خبر د خپل فاجې د ټولو نه غټ مشکل چې هغه هغه د عوامو نه کوي دا عوام په دې باندې پوه دي چې هغه د شي پر ضروري دي او دا چې ول غواړي نو زموږ تقریبا 80-90% مشکلات چې هغه به حل شي هغه به حل شي. موږ د ټولو نه وی پرابلم چې د ریفیوزل د ټولو نه زیات پیدا دا په خبر کې تقریبا 36,000 ریفیوزل دي او 36,000 ریفیوزل دا زیاتره دا چې خلک دي چې د پنجشت د باندې د خبر په انجون خار کې الټرا پاتې کیږي دا خلک او دا لکه مکتب ته په دغه کوزموپولټن سيتي دا پېښور لکه مختلف ایریاز نه د خلک راغلي
باسط وای د انکاری والدینو د استونزه د خیبر پختونخوا په بل لوی ضلع مردان کې هم لمدی موجوده ده. خو د مردان ضلع ډیپټی کمشنر عابد وزیر د سپتمبر په شلمه له مشال لیډیو سره په خبرو کې وویل چې د سپتمبر په 19مه د مذهبي عالمانو یو غونډه رابللې وه او د هغوی نه یې د پولیو د کمپین په لړ کې مرسته غوښتې وه. د پولیو د کمپاین د چارواکو په خبره سخت کال په ټول پاکستان کې 3 ماشومان په پولیو ناروغي اخته شوي دي چې 22 پکې په خیبر پختونخوا، 40 په بلوچستان، 9 په سند او 22 په پنجاب صوبه کې دي. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. پختونخوا کې 12:00 بجې شوې دي. د 12:00 بجو د خبرونو لنډیز د منور شان اورو.
د پاکستان د اطلاعاتو او نشریاتو وفاقي وزیر شبلی فراز وای پرم نه احتجاج د اپوزیشن ګوندونو حق ته خود قانون او آئین خلاف ورزي بنه زغمل کیږي. دا په داسې حال کې ده چې اپوزیشن ګوندونو د پیپلز پارټي په کوربتو پرون په اسلام آباد کې په یو ګوندي ځوانډه کې فیصله وکړه چې د حکومت نسکورولو لپاره به په راتلونکي میاشت کې په سلور واړو صوبو کې د احتجاجونو لړۍ پیلوي او د راتلونکي کال په جنوري کې په اسلام آباد ته ګډ مارچ کوي. له نن څخه په خیبر پختونخوا کې د ګوزان یا پولیو پر ضد 15 ورځنی کمپاین پیلېږي چې پکې چارواکي وایي د دې صوبې په 2.5 ضلعو کې به له 15 لکو زیاتو ماشومانو ته د پولیو ضد ویکسین ورکول کیږي. سږ کال په پاکستان کې ټول 3 ماشومان په پولیو ناروغۍ اخته شوي دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي د جګړې زیاتواله د افغان وړ بللې. زلمی خلیزاد نن په خپل ټوئیټر پاڼه لیکلي لته روسو ورځو رئیس افغانستان کې تاوتریخوالی په سرګن ډول زیات شوی چې د افغان خبره ده، ځکه چې په دې کې د ګڼډ فیر ملکیانو په ګډون افغانان وژل کیږي. په تیرو ورځو کې د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو د ملکیانو حکومتي سرتیرو د مرګ ژوبلې رپورټونه خپاره شول. نن یعنی د سپتمبر 20مه د سولې نړیواله ورځ منځل کې د دې ورځې په مناسبت د ملګرو ملتونو عمومي مشر انټونیو ګوتریش په نړیوال اوربان ټینګار کړی ولټوړي وغوښتي چې د جګړو د ودرولو لپاره د سولې او سفارتي لارې چارې غوره کړي. د سپتمبر 20مه د سولې نړیواله ورځ ملګرو ملتونو په 1971 کال کې نیولې وه. له سبا څخه د ملګرو ملتونو کلیز عمومي غونډه پیلېږي. سکل د کورونا وبا له وجې د دې تنظیم په تاریخ کې په اول وار نړیوال مشران د اعلی پای د دستوري لپاره په نیویارک کې نه راغونډيږي، بلکې له وړاندې ریکارډ شوی د نړیوال مشرانو ویناوي او د دې غونډې متعلق نورې دستوري به د ملګرو ملتونو په ټلویزیون نشریږي.
تاسو مشالې له توګه خبرونه درته زموږ همکار منو شاوړاندې کول او ستاسو پام یو نړیوالې موضوع تر اغرزوم. په بیلاروس کې د ولسمشر الکساندر لوکاشنکو د بیا ټاکنې پر ضد د شپږمې پرلپسې اونۍ په مخه مظاهره وشوه. یک شنبه په پلازمینه مینسک او د هیواد په نورو برخو کې زورګونو کسانو لاریون وکړ. لاریون کوونکو د لوکاشنکو د ګوښه کېدو غوښتنه کوله چې د پولیسو لخوا یې مخه نیول کېده او لسګونه کسان یې ونیول شول. سفیر الله ستانکزی په دې اړه راپور برابر کړ.
شپګمه اونۍ ده چې بلاروس د سختو مظاهرو شاهد ده. په زرګونه سیاسي مخالفین یک شنبه له دې ګواښ سره سره چې پولیس یې نیسي په پلازمینه مینسک ټول شول او د ولسمشر الکساندر لوکاشینکو پر ضد یې شعار ورکړ. لارونوالو د سیاسي مخالفینو سره او سپین بیرغونه چې منل شوي هم دي له ځانه سره ګرځول او د لوکاشینکو د استعفا غوښتنه کوله. حکومت یک شنبه د مظاهرې تر پیل مخکې زغراوال ګاډي په مینسک او د هیواد نورو برخو کې ځای پر ځای کړل او ځینې سیمې د اغزن تارونو په واسطه وتړلې. د بلاروس د بشري حقوقو سازمان ویاسنا راپور ورکړی چې د یک شنبه تر ناوخته پولیسو شاوخوا 30 لاریونوال ونیول. د برست په ښار کې د لاریون کوونکو توقیف په تاوتریخوالي بدل شو. د بلوا ضد پولیسو په یو لاریون ورغلل او یو شمېر لاریون کوونکي کش کړل او له ځانه سره یې وړل. ګڼو مظاهرچیانو د پولیسو د دغه کار په غبرګون ودرېدل چې بالاخره امنیتي ځواکونو هوایي ډزې وکړې. بیلاروس په تیره بیا پلازمینه مینسک د اګست له 9 د سختو مظاهرو شاهد دی. خلک د الکساندر لوکاشینکو د بیا ټاکل کېدو پر ضد پاڅېدلي خو پولیس یې مخه نیسي. لوکاشینکو له شپږویشتو کلونو راهیسې په بیلاروس واک چلوي او وایي ټاکنې بیا نه ترسره کوي ځکه دای تور لګوي چې لاریونوال د بهرنیو په لمسون د پر ضد پاڅېدلي. د لوکاشینکو مخالفین په تیره بیا د مخالفانو کاندیدا سویتانا خانفسکایا وایي لوکاشینکو په درغلی او ځان ولسمشر کړی. د بیلاروس حکومت تورن دی چې د مظاهرچیانو پر ضد یې له سخت زور کار اخیستی او ګڼ مظاهرچیان یې ژوبل کړي او زندانونو ته اچولي. د وروستیو راپورونو په اساس 2000 مظاهرچیان بند ته لوېدلي. د اروپا پارلمان یو ورځ مخکې د یو پرېکړه لیک په صادرولو سره اعلان وکړ کله چې دا نومبر د الکساندر لوکاشینکو اوسنۍ دوره پای ته ورسیږي نور یې دوی د ولسمشر په توګه نه پیژني. د جمعې پر ورځ هم د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا د بیلاروس د پوځیانو لخوا د مظاهرچانو ځپل وغندل او یو پلاوی د سرغړونو د څېړنې لپاره وګماره.
د مشال رادیو د دوشنبې یا د ګل د ورځې اونیز پروګرامونه
روخانه مستقبل
پر لسنیمو بجو،
د مشال مرکا
پر یونیمو بجا،
پام کوا
پر دوو بجو،
د مشال پنوم
پر دونیمو بجو،
سندره جادوگره
پر درینیمو بجو،
روختیا او درملنا
پر چلور بجو.
تاسو مشال ریډیو ته وګی او دغه په دوحه کې د سولې د مرکزی پلاو غړي هلمندي چې زر د ناشتو په کړنلارو اصول موافقه ته ورسیږي. د افغان دولت د مذاکره کوونکو ټیم غړي نادر نادری په خپل ټوټل لیکلي چې یک شنبه مازیګر غونډه درلوده او په نتیجه کې د اختلافي مسایلو د حل په برخه کې پرمختګ وشو. اخو د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد ندیم محمد نعیم مشال ریډیو ته ویلي چې که څه هم په کړنلارو لا موافقه نه ده شوې خو د ناستو د اصولو په اړه اکثر مسایل حل شوي. سیفی الله ستانکزی په دې اړه تفصیل وړاندې کوي.
د افغانستان د اسلامي جمهوریت او طالبانو د تماس ډلو ترمنځ څو ناستو بلاخره د کړنلارو او اصولو په ډیرو برخو موافقې ته زمینه برابره کړې. دوی چې له یوې اونۍ په دوحه کې سره ناستې لري پرون مازیګر هم غونډه کړې او څو ساعته بحثونه کړي. د افغان دولت د مرکزی پلاوي یو مخکښ غړي نادر نادری په خپل ټوټر د پرمختګونو خبره یاده کړې ده. هغه لیکلي د افغانستان د سولې مذاکراتو پر کاري طرزالعمل بحث شوی چې په پایله کې د اختلافي مواردو د حل په برخه کې پرمختګ شوی. نادری زیاته کړي د افغانستان د سولې د مذاکراتو کاري طرزالعمل به ډیر ژر نهایي شي. که څه هم په رسمي توګه دواړو ډلو نه دي ویلي چې دوی تیره یوه اونۍ د خبرو په کومو کړنلارو او اصولو چانی وهلي خو د ملي مصالحې د عالي شورا ویاند فریدون خوزون ازادي راډیو ته معلومات ورکړي چې د بحث وړ اصول او کړنلارې دوه ویشتو مسایلو ته رسیږي. هغه د همدغو دوه ویشتو کړنلارو او اصولو له ډلې یوه بېلګه دا راوړي چې په غونډو کې له زغمه کار واخیستل شي، له ټوکو د ډډه وشي او دې ته ورته مسایل. خو ځینو رسنیو له هغې ډلې تلو ټلویزیون لیکلي چې د افغانستان تیرې شل کلنې جګړې ته د نوم ایښودل چې طالبان جهاد بولی، په خبرو کې د حنفی مذهب په اساس د کار مختوړل او د امریکا طالبانو د تړون ځای هغه مسایل دي چې د افغان دولت او طالبانو پلاوی پرې لا نه دي جوړ شوي. د افغان دولت او طالبانو خبرې د سپتمبر په 12مه تیره شنبه پرانستل شوې. د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند او د خبرو غړي محمد نعیم ازادي راډیو ته ویلي یک شنبه ناشته شوی او هیله ده د کړنلارو په اړه تفاهم وشي.
تر اوسه پورې د طرزالعملونو او د ناستو په کاري او رفتاري اصولو توافق نه دی شوی. په اکثرو مسایلو توافق شوی خو ځینې ټکي لا پاتې دي. موږ هیله من یو چې بالاخره یو تفاهم وشي او نورو بحثونو ته چې د اجنډا مسایل به پکې څېړل کیږي لار پرانستل شي.
د افغان سولې د خبرو د اصلي ناستو د پیل پاړه د کړنلارو او اصولو بحث لا هم روان دی خو حکومت د اوربند ټینګښت ډیر مهم بولي. د ولسمشر ویاند صدیق صدیقی
انتظار ما ایست که هر چیز زودتر مسائل عمده مثل آتش بس
زمون تمه داده چه جر تر جره اوربند او د تاو دریخوالی دی پای تر سوالو پا چیر عمده مسائل چه د افغانستان د خلکو لپاره اهمیت لري په هغو بحث موشی پا کافی اندازه وقت زای شوی دی د طالبانو تاو دریخوالی لهم دوام لري که اوربند یو جدی موضوع نبی او طالبان له تاوتریخوالي لاس وانخلي. د افغانستان خلک خدای مکړه د سولې د دې پروسې په اړه نه لیکي.
د
افغانستان نړیوال متحدین کڅام د خبرو پیل هله من کړي، خو د افغان حکومت په څیر ټینګار لري چې ژر تر ژره دي اوربند وشي او د وینې تویدو مخه ونیول شي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي استازې دیبورا لاینز ویلي د تاوتریخوالي چټک او بې شرطه کمښت د ښکېلو لوریو د باور د جلب لپاره ډیر ارزښت لري.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
MASHAALRADIO
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
تاسمشال ریډیو ته وګی په خیبر پختونخوا کې د زمشو قبایلی د لو پخوانی خاصدار او لیوی زواکونو د مومندو په یک غونډه کې یو غونډه کړې چې په کې له حکومت د خپل 22 کاتي مطالبه ومنلو غوښتنه کړې ده. دوی وویل چې حکومت تر اوسه دوی ته د خیبر پختونخوا د نورو ضلعو د پولیسو برابر مراعات، نوکری په خول، د دوی د ریټایر کولو اختیارات ډیپټي کمشنرانو ته ورکول او داسې یو شمېر نورې وعدې نه دي عملي کړې چې ورسره وړاندې منل شوې دي. نور تفصیل
د قبایلی ضلعو د نوي زمشوي پولیسو یا پخواني خاصدارو لخوا غوښتنه وشوه چې حکومت دې دوی ته د پولیسو مکمل مراعات ورکړي، پولیسو ته دې بغیر د کوم شرطونو واړوي او د عسکري اپریشنونو د وجې دوی ځوانان بې تعلیم پاتې شوي، نو د برتۍ دپاره دې ورته د لسم تعلیم په ځای د پنځم نه تر د اتم تعلیم پورې شرط کېږدي. دوی دا هم وویل چې د دوی د ریټایر کولو اختیار دې د ډیپټي کمشنرانو سره وساتل شي. دغه غوښتنې د محمدو په یکون کې په سرکاري ټیکنیکل کالج کې د یوې غونډې په وخت کړي. د الفا ټا خاصدار لیویس فورس کمیټې مشر سید جلال وزیر دغه غونډې شریکوالو ته په خپل وینا کې وویل
د 28,000 فورس هم د شهید حکم غواړم، هم د سپاهي حکم غواړم، هم چې څوک د دار د هغه حکم غواړم. د مامن کوم د څلورو میاشتو نه دلته یو دي خلک ناستي مشران دي چاغیله نو کرے ور کڑی دی اوس په احتجاج ته غواړي، حق خپل دی په احتجاج یې غواړي. نن تا او ماتا یو اتفاق یو اتحاد دا پکار دا.
د دوی په نور غوښتنو کې د نوکریو د پر عمر د 30 نه تر د 15 کالو پورې مقررول، د پولیسو د کوم نوې قانون د غزیدو وړاندې د خاصدار او د لیویز د مشرانو سره مشوره کول، او چې کوم تن په کوم عہده ریټایر شي د هغه زوی د هم په هغه عہده په نوکری اخستل په شمول نور هم شامل وي. د باجوړ نادیات کمیټې غړي حبیب الله وویل چې دوی به تر هغه پورې خپل کوشش جاری ساتي تر څو چې ورسره دغه غوښتنې یا نوکات منلې نه وي.
موږ په هر در کې وژړل، موږ هر ځل ورلو، نن زما د شهید بچي د خپل حقوقو لپاره چا چې د ملک له قرباني ورکړي دا خپل حق په احتجاج غواړي. د دغه نظام سره بل د افسوس خبره نشته. لري
په دې غونډه کې هر څوک دوی ځانونو ته خاصدار او یا لیویز نوم ورکولو، او د دوی د نکاتو یا غوښتنې په پاڼه اخیر کې الفا ټا خاصدار لیکلو، خو بیا هم د دوی په اوګو د پولیسو بیجونه یا نخوي ولې په خولو یا کیپ او د موټو په بیج ورسره خیبر پختونخوا پولیس هم لیکلو. د غونډې لا د باجوړ نه تر د وزیرستان پورې ملمانو ورغلو چې نه یوازې خاصدار بلکې د ځای ملکانو او سیاسي ګوندونو په شمول نور خلک هم پکې شامل وو. د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر ثناء الله عباسی وړاندې وختونه کې ولې د مردان رینج ډی آی جی شیر اکبر خان څوره وړاندې چې محمود ته ورغلو، نو دوی ویلو چې د قبایلی ضلعو نوې زمشوي پولیسو ستونزې به هواروي. شانواز ترغزی، مشال ریډیو، یکغون.
له 2 میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio,
twitter.com/mashalradio,
instagram/mashalradio.
تاسو مشال لري دا وګي اوریدونکو د نوخار پولیس وایي په کوړه خټک کې پر یو نه کلن ماشوم د جنسي تیری په تور د هغه ناسه کتر نیولی دی. د دوی په خبره د ماشوم پلار د سپتمبر په 14 ورغلی وو او ورسره راپور درج کړی. دا له اګست راهیسې یوازې په نوخار کې پر ماشومانو د جنسي تیری 4 پیښه ده. له دې علاوه په ټول پاکستان کې تیر کال شاوخوا 3000 پیښې ثبت شوې وې. پامیر ساحل له پوهانو سره خبرې کړې دي او پر ماشومانو یې د جنسي تشدد د لاملونو او د دې پیښو د مخنیوي لارو چارو معلومولو هڅه کړې. راځئ چې واورو د پامیر ساحل دا راپور.
د نوخار پولیس وایي پر یو نه کلن ماشوم د جنسي تیری په تورې د هغه ناسکه کاکا نیولی دی. دا کوړی خټک تانډار عنایت امجد د سپتمبر پر 14 مشال راډیو ته ویل چې د سپتمبر پر 14 یو سړی ورغی او ورته ویل چې ناسکه ورورې پر زوی جنسي تیری کړی دی. د ده په خبره ملزم یې پر همهغه ورځ ونیو، عدالت ته وړاندې کړ او اوس په زندان کې دی. امجد وایي ناسکه تر خپل ماشوم وراره ته 500 روپۍ ورکړی وي او ورته ویلي ول چې د پیښې په اړه څونه وایي. دا په نوخار کې له اګست میاشت راهیسې د جنسي تیری 4 پیښه ده. د اګست پر 14 د رسالپور تانې پولیسو مشال راډیو ته ویلي ول چې یو 15 کلن ماشومه تر تیری وروسته وژل شوی او مړی په بوجۍ کې پروت و. هغه مهال د سیمې اوسیدونکو مشال راډیو ته ویلي ول چې پر ماشومانو د تیری پیښو اندېښمن کړي دي. څېړنیز سازمان ساحل په کلنی رپورټ کې لیکلي چې په 2019 زیږیز کال کې په پاکستان کې پر ماشومانو د جنسي تشدد ټولې 2846 پیښې ثبت شوې، چې پکې یوازې 6% یې د خیبر پښتونخوا او 2% یې د بلوچستان هغه وي. تر نیمایي زیاتې پیښې په پنجاب او 30% یې په سندھ کې ثبت شوې. پر ماشومانو د جنسي تیری او ځورونو لاملونه څه دي؟ په پاکستان کې پوهان او څېړونکي وایي یو خو په هغه هیواد کې دا د رسوایۍ مسأله ده، نو ځکه خلک ورباندې غلي پاتې کیږي او بل دا چې میندې او پلرونه له ماشومانو سره نږدې اړیکې نه لري او هغوی د ځان ساتنې په اړه نه روزي. په ساحل سازمان کې د رواني یا نفسیاتي چارو څېړونکي ارسا نظر وایي په هر کورنۍ کې چې پر ماشوم د تشدد پیښه وشي لاملونه یې جلاوي، خو د دوی څېړنې ښیي چې ځینې داسې خبرې دي چې هغه تکرارېږي. نوموړی د سپتمبر پر 14 مشال راډیو ته ویل یو خو میندې او پلرونه پر ماشومانو ځان نه پوهوي او توجه نه ورکوي. دا وایي والدین په ماشومانو نه پوهیږي چې هغوی څه غواړي. دا ماشومان بیا له کوره بهر ځي او د خلکو توجه ترلاسه کوي. دوی له ځانه له مشرانو سره ملګرتیا کوي او بیا د دې پیښو ښکاریږي. دویم، ځینې ماشومان په نشه یي توکو روږدي کیږي. دوی چې کله پیسې نه لري او نشې ته اړتیا لري نو بیا د جنسي تشدد ښکار کیږي. دریم لامل چې موږ ډیر لیدلی دا دی چې هغه کس چې پر ماشومانو جنسي تیری کوي هغه خپل په وړکتوب کې د دې تشدد ښکار شوی وي. دې کس تر ټاکلې او مناسب عمر مخکې جنسي آگاهي ترلاسه کړې وي، نو دی بیا پر نورو ماشومانو تشدد کوي او چې خپل جنسي ضرورت پوره نه کړي نو نه مطمئنېږي. یو بل لامل دا دی چې هغه میندې او پلرونه چې له یو بله جلا شوي وي یا په کور کې سره وران وي نو ماشومان یې اغیزمنېږي او پر هغوی د جنسي تشدد امکانات زیاتېږي. په پیښور کې د ماشومانو د حقونو فعال ارشد محمود هم مني چې هغه ماشومان چې خپل د جنسي تشدد ښکار شوي وي په لوی عمر کې پر نورو ماشومانو د تیری هڅې کوي. دا وایي بل ستونزه دا ده چې د دې ډول پیښو پر ضد ښکاره غږ نه پورته کیږي.
مونږ پته ده چې زمونږ په ملک کې یا زمونږ په علاقو کې د تا ته خبرې چې دي د وړوکوالي نه ماشومانو سره جنسي تشدد ته عام دي او داسې د دې غندنه
د ساحل سازمان مشره ډاکټره منیزه بانو وایي په پاکستان کې بېوزلي او د زیاتو ماشومانو زیږول هم پر هغوی تیری تا لار برابروي.
غربت او د زیاتو ماشومانو زیږول هم دا راز والدین نه وی خبر چې بچي چیرې زی. میندې او پلرونه نه پوهیږي چې ماشومان له کومو ګواښونو سره مخامخ دی شي. او بل دا چې خلک د هیواد له قانوني او عدلي نظام پوره خبر نه دي چې څنګه د زورونکو پر ضد اقدام وکړي. نو دا هر څه چې یو ځای شي پر ماشومانو د جنسي تیری او تشدد پیښو زیاتوالي سبب شي.
وہ بھی کم شعور ہے، اس فیکٹرز مل کے یہ اس چیز کو ہونے دے رہے ہیں.
پاکستان کے ساحل سازمان ارقام خی چ زیادہ تر تیریگر یا تشدد کوونکی د ماشومان خپلوان گاونډي او یا نور آشنا کسان ول. ل رپورت سره سم لڅ د پاسه 3200 تشدد کوونکو څخه 2222 د ماشومان گاونډیان او خپلوان ول. ارسا نظر وای څو کال مخکې تشدد کوونکې یا ځورونکې نه آشنا کسو او چې د دې ډول پیښو په اړه پر رسنیو او ټولنیزو شبکو کې باسونه وشول، نمائندو او پلرونو ماشومان له بهرنیو ګواښونو خوندي کړل، خو اوس د کورونو دننه پر هغوی جنسي تشدد کیږي. ارشد محمود او منیزه بانو وای په پاکستان کې د ماشومانو د ساتنې او پر هغوی د تشدد کوونکو د سزا قوانین شته، خو د پلټنو او مقدمو بهیر خورا ورو دی چې له وجې اغیزمنه کورنۍ ژر انصاف نشي ترلاسه کولای. دا درې واړه کارپوهان په دې اندي چې پر ماشومانو د تشدد مخنیوي لپاره زیات کار د کورنۍ دننه پکار دی. دوی وایي میندې او پلرونه باید ماشومانو ته د ملګرتیا او د هغوی د ساتنې احساس ورکړي. بل دا چې والدین باید ماشومانو ته پوره پام او توجه ورکړي او کله چې ماشومان له کوره بهر ځي نو دوی ورسره هرومرو ولاړ شي. د ساحل سازمان مشر منیزه بانو وای پر ماشومانو د جنسي تشدد د سزاګانو قانون باید ساده شي او خلک باید ډاډمن شي چې پولیس او عدالت ته تګ یو نتیجه لري. نوموړي زیاتوي چې کدا ټول اقدامات وشي نو زیات امکان دی چې د ماشومانو د جنسي ځورونو پیخي کم شي.
د مشال رادیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز پاکستان یو ویش، شارٹ ویوز 2013 15,385 او 15,555.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د خبرونه په دې برخه کې ورجو سواد په سواد منګور کې د فکر جالب نومي ادبي ټولنې لخوا سټډي سرکل تابع شوی چې پکې موضوع و د پښتنو اصل نسل. د پروګرام ویان لیکوال او محقق سعدالله جان برکو او په دغه اړه تفصیلي وینا وکړه. په دغه اړه د مشالې ډیو خبریال نیاز احمد خان دا راپور برابر کړی.
د منګوري په یو شخصي سکول کې جوړ کړی شوی سټډي سرکل ته د پښتو ژبې لیکوال، څېړنکار او محقق سعدالله جان بخت د پښتنو اصل نسل په موضوع ډیر په تفصیل سره وینا وکړه او د تاریخي کتابونو حواله وړاندې کړې. اوریدونکي زیاتره لیکوالان او زده کوونکي ول. سعدالله جان برق ویل چې په تاریخ کې پښتنو چرې هم په خپل ځمکه نور قومونه نه دي برداشت کړي او ورسره جګړه کړي او پښتانه د تعلیم نه لري پاتې شوي، ځکه د پښتنو تاریخ نور قومونو لیکلی او د جنگ د میدان بدلې ترې په لیک کې اغسته.
نو ټول خلکو چې څه لیکل شي نو هغه د دشمنانو لیکلي دي او د دشمنانو د میدان بدل ته نه په کاغذ کې میدان کې د شکست ورکړی نو هغه خو سره په توره نه وه، هېتره قلم نو په قلم یې د نه بیا خو بدل شته او داسې نمونه یې ورپورې تړلي دي چې هغه نه خدای مني نه د ظلم مني او نه ممکن دي. نو زه اوس لګیا یم دوه عقیدې د پښتنو په باره کې. تاسو ته پته چې یوې ته دا وایي چې یهودیان دي او بلې ته دا وایي چې ایرانیان دي.
سعدالله جان برق زیاتوي چې په پښتنو په افغانستان کې دوه تاریخي کتابونه لیکل شوي چې یو په فارسی ژبه کې دی او وروسته تحقیق کوونکو هم دغه کتابونو حواله ورکړي خو هغه ورسره متفق نه دی.
نه آریادی، نه بڑی سری، نه یونانیان دی، نه سبل سری. پښتانه ځان له یو مستقل قوم دی او دا خبره په ټولو مترکینو کې صرف یو میجر راولټ یې منلې ده. هغه بیان کړي ده چې پښتانه چې دي دا د ایران او د هندوستان ترمنځ ځان له یو قوم دی، ځان له یوه ژبه ده، یو مستقل حیثیت دی، دا نه د هغې شاخ دی او نه د هغې شاخ.
سټڈی سرکل کې شریک د سواستو آرٹ اینڈ کلچر ایسوسی ایشن مشر عثمان الاسیار وای چې داسې دستوري او علمی مجلسونه بیا بیا په کار دي.
نور کله مشرانو دستوري را جوړولې او د ځوانانو کې به د موټیویشن دومره نه و. اوس د ځوانان چې دي هغه خپل د دستوري را جوړي، هغه خپل خراجات کوي، خپل منډې ترړې کوي، هغه ته مشران را غواړي. بل دا ټول نه اهمه خبره پکې ده چې هغه ډیر زیاتې په سنجیده موضوعاتو باندې دغه دستوري را جوړ کړی چې هغه دغه چې ونن ظاهر چې سمره علمی بحث په دیوالو شو چې پښتون ځوانانو په ذهنونو کې د خپل قام د خپل لس د خپل ژبې د تاریخ په اړه باندې کم یو سوالونه راپورته کیږي په ساينسي بنیادونو راپورته کیږي د تاریخ د علم په بنیاد هغه لپاره دا ډېر اهم دي چې پښتانه په دلیل او په عقل خبرو کې
د سواد زلمه لیکوال او زدهکونکو سجاد خان وای چې دوی د سعد الله جان بر خبرې واوریدې او د سوال جواب لړۍ پکې هم وشوه
زموږ د سټډنټان یا نور زدهکونکو هغه ته ډیر زیات زدهکړه کولای شي زمو ټولو خلکو ته ټولو مرګرو ته ټولو زدهکونکو ته سټډنټان ته دا وینا ده چې هغه راشي او په دې غونډه کې شرکت وکړي ندینه ډیر ثبت زدهکړي او ډیر سخت کوېسچنز چې دي هغه به هغه ختم شي
د ځای ټولنې پکې جالب چلون کې زلمی وای چې هر میاش به هم دغه رنګه علمی او ادبي دستوري کولای شي چې پکې به پوهان رابلی او په ټاکلې شوی موضوع به وینا کیږي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږ بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. په سیمه کې د پښتو موسیقي او ادب استادان وایي موسیقي د ټولنې د رغولو او من پراوستلو کې مهم کردار لوبوي. دوی البته زیاتوي چې د دې کار لپاره په سر پورا آواز د ښه شعر انتخاب او د موسیقۍ غوره ترتیب ضروري شیان دي. په دې موضوع د سراج ظهیر راپور اورو.
مون نغمه د محبت مون بغمه د گلستان امن امن زمون شان امن امن مو نشان امن امن زمون شان امن امن مو نشان
مون نغمه د محبت مون بغمه د گلستان امن امن زمون شان امن امن مو نشان
د موسیقۍ پوهان او شاعران ادیبان وای ک خ شاعری د موسیقۍ په بڼه وړاندې کړی شي نو دا د امنیت پر اوستو کې غوره کردار لوبولی شي. د موسیقۍ استاد اے آر انور مشال ریډیو ته وویل موسیقي یو لوی علم دی او دا په ټولنیز ژوند کې اهم کردار ادا کوي خو چې دا په سمه توګه وکارول شي
په دې کې شک نشته چې موسیقي په دې معاشره کې او د دې معاشرې په خطر سره د بوتو لپاره یو ډیر ښه کردار ادا کولی شي. چې اول مونږ په دې خبره باندې ځان پوهیږو چې دا موسیقي د څه شي چې موسیقي مونږ له چاته د موسیقي په غلوب باندې پوه شو کنه نو ان شاء الله تعالی چې په دې معاشره کې د دې اهم کردار د پاره چې کم سیزونه لکه غوړه غړل کېږي نو پای کې ان شاء الله تعالی چې سره فرست موسیقي دا یو علم دی چې دا په معاشره کې یو ډیر ښه کردار ادا کوي.
دلګرزونه به بیا خات کړو وران کورونه به آباد کړو دلګرزونه به بیا خات کړو وران کورونه به آباد کړو
اے آر انور زیات کړه چې تیر وختونو کې کومه ښه شاعری د موسیقۍ په بڼه وړاندې کړې شوی هغه د خلکو په ذهنونو ښه اثر پرېخي.
دو سيزونه چې کوم دي نه لازم دي یو د شاعرای انتخاب او بل هغه سره سره د موسیقۍ چې کوم لوازمات یا کوم رموز دي چې پاغه باندې هغه څه کې یا غ شاعری دا چې فټ راشي چې ستا احساسات سره سره ستا جذبات مجروح کوي نه بلکې ستا خپل طرف ته راغب کی ستا خپل طرف ته دومره متوجه کی کنه چې ته د پوره دنیا غ کیفیت ستاسو درد دوکو پریشانی اگر هر یو شی کوم نه ختم شي او د موسیقۍ په ذریعہ باندې د شاعر خې انتخاب وکړو په خه आवाज باندې خه موسیقۍ سره دا ترتیب شي او دا د خلکو غوږونو ته ورسیږي نو دا زما ایمان دی دا زما تجربه ده چې ډېر لوی چینجینګ راتلی شي.
همدارنګ د چارسدې د باچاهان په هنتون د پښتو د سانګي مشر شاعر او ادیب ډاکټر محب وزیر هم په دې اړه مشال ریډیو ته وی
شاعری عموما کاغه په میوزیک ګراسي نو په امن راوستو کې د هغه د لوی کردار دی. دلته پښتانه خصوصا د تعلیم یا د علم نه لږ لري دي نو هغه د موسیقۍ په ژبه باندې د موسیقۍ په اوریدلو باندې د هغه باندې ځان پوهیږي او هغه ته لاس هم رسي نو په پښتانه معاشره کې چې د امن د پاره کوم وایي لیکل شوی یا ویل شوی شاعري ده او هغه په میوزیک راشي سندرغاړي وایي
د ای آر انور وینا د چې هله به موجود وخت کې د موسیقۍ د لارې په ټولنه کې بدلون راوستي شي چې د موسیقۍ استادان او شاعران ادیبان په ګډه سره د موسیقۍ د خورولو لپاره کار وکړي. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
امن امن زمون شان، امن امن مو نشان، امن امن زمون شان، امن امن مو نشان.
مشال ریډیو هر ورځ د کورونا وایرس خبرېدو، د دې د مخنیوي په اړه د روغتیا نړیوالې ادارې لارښوونو، او د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د اقداماتو او صورتحال په اړه تازه معلومات درخبروي. زموږ ټولې خبرونې، شننې، تبصرې، خبرونه او ویډیوګانې په مشال ریډیو زموږ پر ویب پاڼه، فیسبوک، ټویټر او یوټیوب اوریدای، لوستای او لیدلی شئ.